د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
سلیم شه دا د وائس آف امریکا ڈیوا سحر په خیر د خبرونو برخه ده. ز رحمان بنرم دا په پاکستان کې د سحر اتنیمی بجی دی د جون نه هم نیټه دا په افغانستان کې اته او په امریکا واشنگتن ڈی سی کې د شپې ولستی بجی او د جون اته نیټه دا وړاندې کوم درته د وس وخت د خبرونو سرټکی. شمالی وزیرستان کې پر لپسی په دوه مورز هم د پوز گارډ الزول شوی دی او درې عسکر پکې وژل شوی دی. طالبانو د شمالی وزیرستان د پوځي افسرانو د وژنې پلمه درلوده. بلې خوا ته امریکې خپل د ناټو اتحادی ترکیه پایلټانو ته ویلي دي چې هغه ته به د F-35 یا F-15 د جنگی جازونو د تربیه د پروګرام نور کول کیږي. او هلتا تیر روز د ورلد کپ په نړیواله سیالیو کې افغانستان خپل دریمه لوبه هم بللې او نن د لوبې یو مهمه مقابله د هندستان او آسٹریلیا ترمنځ کیدونکې ده. دا د خبرونو سر ټکی. اوس زه وړاندې کوم د خبرونو تفصیل. د افغانستان سره په پوله پرتا د خیبر پختونخوا قبایلی ضلع شمالي نورستان کې پر لپسې په دویم ورځ هم د پوځیانو ګاډې په 14 موادو الوزول شوې چې پکې دوه عسکر وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. تیر ورځ د سیمې څخه امنیتي سرچینو وایس اف امریکا ډیوا ته ویلي وو چې د پوست په ګاډي تازه 14 د شمالي نورستان په بیا دیګان سیمه کې هغه مهال شوي چې پوځیان په یو ګاډي کې په سړک تیرېدل. سرچینو پخلی کړی چې پیخه کې دوه پوځیان په ټک وجل شوي وو او دریم په هسپتال کې یا روغتون کې ساور کړی ده. د پیخې نه سمدستي وروسته په ګڼ شمېر کې امنیتي ځواکونو د پیخې ځای ته ځان ورسوه او هلته کرفیو ولګوله. پاکستانی طالبانو تیر ورځ شمالي نورستان کې په یو بمی چودنه کې د وجل شوو پاکستانی پوځي افسرانو د وژنې پړه په غاړه اخیستې او په خپل یو بیان کې دغه پیښې ته د اختر د تحفې نوم ورکړی دی. د پاکستان پوز ویلی د شمالی وزیرستان د میرمشاه په ډوګا مچ مداخل کې تیر ورځ د ماین په چودنه کې د پوز درې لوړ رتبه افسران او یو عسکر وژل شوي او درې نور سوخ ژوبل شوي دي. د پاکستان د وزیر اعظم د اطلاعاتو معاون فردوس عاشق اوان د دغه پیښې پړه د جمعې په ورځ د پښتون ژغورني غورځنګ په مشرانو علي وزیر او محسن داوړ ور اړولې وه او ویلی وو چې که هغوی د ترهګرو په ضد د عملیاتو مخه نه وې نیولې نو دا پیښه به نه رامخته کېدله. خو د خالی په ورځ د پاکستاني طالبانو تحریک ویاند محمد خراساني لخوا مطبوعاتو ته په لیږل شوي بیان کې په شمالي وزیرستان کې د پوځي افسرانو په بمی چودنه کې د وژل کېدو پړه په غاړه اخیستل شوې. بلې خوا ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان شمالي وزیرستان کې د ماین په چودنه کې د پوځي افسرانو په وژنه خپل غبرګون کې ویلي سو دخمنه عناصر د قبایلي سیمو تورزن تیر ولس تیر باسي. د خالی پروز د فیسبوک په خپل رسمي پاڼه هغلي عمران خان لیکلی وو چې ریاست به هغه عناصرو ته په امن کې د خندانو راولاړولو اجازه ورنکړي سوک چې قبایلي ولس تیر باسي. عمران خان څو مخې میاشتې د مخه په جنوبي وزیرستان کې په یو بیان کې ویلي وو چې په دې سیمه کې چې کمی بدې پیښې کیږي دا خبرې به هغه لس کاله پخوا کولې او باید د دې سیمې د ظلمو خبرو ته غوږ نیول شي. په لندن او ویلز کې روان د کرکټ نړیوال جام په یو لوبه کې نن کوربه انګلینډ بنگلاديش ته په یو سل سلورو منډو ماتې ورکړې ده. بنگلاديش ټاس ګټلې وو او انګلینډ ته د لومړی بیټنګ بلنه ورکړې وه. د انګلینډ لوبډله چې په روان نړیوال جام کې تر ټولو غوره لوبډله ګڼل کیږي یو وار بیا خلوب وکړه او انګلینډ دغه شان سریلنکا ته ماتې ورکړه. په بل لوبه کې د نیوزیلینډ خپل دریمه لوبه هم وګټله او افغانستان ته په اوو لوبغاړو ماتې ورکړه. د دغه لوبې ټاس نیوزیلینډ ګټلې وو او افغانستان ته د بیټنګ بلنه ورکړې وه. افغانستان په یو سلویخ اشاریه یو ورونو کې 102 بیا منډې کړې وې. نن د هندوستان او آسٹریلیا ترمنځ مهمه لوبه کېدونکې ده.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي.
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړې.
اوس ځنی تفصیلی رپورټونه هم درته وړاندې کوو چې تېر ورځ کومه پیښه شوې وه شمالي وزیرستان کې، چې په کوم کې پاکستانی درې پوځي عسکر وژل شوي وو. د هغې ذمواري د پاکستان د طالبانو تحریک په غاړه اغستې ده. د دې خبر نور تفصیل سره عدنان بټنې په دې رپورټ کې راغی.
چارواکي وایي دغه پیښه د تېرې ورځې خړکمر پیښې څخه نږدې 10 کیلومتره لرې ختیځ او د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه څخه 25 کیلومتره لرې لویدیځ بویا سیمه کې هغه مهال رامنځته شوې چې د امنیتي ځواکونو گشتي پارټۍ ګاډي حرکت کولو او د سړک په غاړه شخ کړې سي بارودي موادو له زوردارې چاودنې سره ورټنګ والی دي. د دوی په خبره چاودنې له امله ګاډی په بشپړ ډول سره زیانمن شوی او په نتیجه کې 2 عسکر مړه او 3 ټپیان شوي. زیاته کړې تر چاودنې وروسته ژوبل شوي او ټپي شوي عسکر په سیمه کې نږدې پوځي روغتون ته انتقال کړي او د پیښې وروسته ټوله سیمه امنیتي ځواکونو په خپله ولکه کې اخیستې او د لټون عملیاتې پیل کړي دي. د یادونې ده چې تېره ورځ هم بویا څخه نږدې 10 کیلومتره لرې لویدیځ خړکمر مچاخیل سیمه کې هم د سړک په غاړه بم چاودنې په نتیجه کې 4 عسکر وژل شوي او 3 ټپي شوي وو. پوځ ویاندې ادارې ISPR په خپل بیان کې ویلي وو په وژل شوي عسکرو کې د پوځ 3 افسران لیفټیننټ کرنل، میجر او کیپټن په شمول یو حوالدار هم شامل دي. ویلي وو په عسکرو حمله په داسې سیمه کې شوې چې امنیتي ځواکونو پکې د لټون عملیات کړي او په وروستیو ځنې حملو کې مرسته کوونکي یې نیولې دي. د دوی په خبره په تېر شوي یوه میاشت کې شوي حملو کې نږدې 10 امنیتي سرتیري تر دې مهاله وژل شوي دي. په دې تېر ورځ پیښه کې وژل شوي عسکر په خپلو پلارنیو سیمو کې له پوځي اعزاز سره خاورو ته سپارل شوي چې پکشي د ګلګت، کراچۍ او پنجاب ترڅنګ د خیبر پښتونخوا لکې مروت تاجزۍ سیمې کیپټن عریف الله هم شامل وو. د دوی په جنازو کې د خپلو خپلوانو ترڅنګ د سیمې پوځي افسران او حکومتي چارواکو هم ګډون کړی. پاکستانی طالبانو د تېره ورځ وژل شوي د پاکستانی پوځي افسرانو د وژنې پړه په خپله غاړه اخیستې او د طالبانو ترجمان محمد خراسانی په خپل بیان کې دغې پیښې ته د اختر تحفه ویلي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پوځي افسرانو وژنې ته په غبرګون کې ویلي څو دښمن عناصر د قبایلي سیمو تورزن اولس تیر باسي، خو ریاست په هغو عناصرو ته په امن کې د خنډانونو راولاړولو اجازه ورنکړي څوک چې قبایلي اولس تیر باسي. وزیر اعظم دانه د سپینه کړې چې دښمن عناصر چاته ویلي، خو د نوړانه د هیواد مرکزی حکومت ویاندې ډاکټر فردوس عاشق افغان د شمالي وزیرستان د پیښې پړه د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښه مشرانو او قومي پارلمان غړو علي وزیر او محسن داوړ اړولې ده. خو د پښتنو د ځوانانو پاسون پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي چې د ریاست وار پار خطا دي او د ترهګري ختمولو په ځای ټول کار د ترهګري په ضد فعال پی ټی ایم مشرانو، کارکنانو زورولو، نیولو او تنګولو ته یې استلای دي. د یادونې ده چې تېرې مې په شپږویشتمه نیټه په خړکمر سیمه کې د ډزو پیښه رامنځته شوې وه چې پکښې 4 کسان وژل شوي. پوځ په دې پیښه پی ټی ایم مشران تورزنوي او وایي د دوی په چک پوسټه یې نیغ په نیغه ډزې کړې او په نتیجه کې 5 امنیتي سرتیري ټپي شوي هم دي. خو پی ټی ایم دغه دریځ ردوي او وایي پوځ په دوی نیغ په نیغه ډزې کړې او د پوځ ډزو په نتیجه کې د دوی 4 کسان وژل شوي او تر 150 زیات ټپیان شوي هم دي. پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونو د پیښې غندنه کړې او ملکي او په نړیواله کچه د بشري حقوقو تنظیمونو د دې پیښې په آزاد د کچا د بیطرف پلټنو غوښته هم کړی ده. دا د هم یادوي چې د ملک وزیر اعظم عمران خان او هغه ګوند پاکستان تحریک انصاف په اړوند تورونو لګول کیږي چې وسله والو سره نرمه رویه لري چې له وجې بیا په دې هیواد کې بد امنی سیوا شوي. وزیر اعظم عمران خان په تیر شوي وختونو کې وسله والو ته پېښور کې دفتر جوړولو وړاندیز هم کړی وو او په پارلمان کې مخالفه ډلې پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د دوی په حکومت کې شامل 3 وزیرانو باندې د وسله والو سره د اړیکو لرلو او همکاري کولو تور پورې کړی وو. چې پاکستانی پوځ هم دا ولري چې په قبایلي سیمو کې د یو شمیر عسکرو په تاوان د وسلوالو نوغې استلې دي. پوځ وایي د عملیاتو کې زیات برای ترلاسه کړی او د وسلوالو نیټورک په بشپړ ډول سره شنډ کړی دی. عدنان بیټنی، ډیوا، شمالي وزیرستان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. Thank you. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
پاکستان کې د بلوچستان عدالت ستر قاضي جسټس فایز عیسا په ضد باندې یو ریفرنس لیکل شوی دی. په دغه ریفرنس کې ویل شوی دی چې هغه په بهر هیواد کې جزادونه جوړ کړي دي او د هغې پلټنې دي وشي. جسټس فایز عیسا او د هغه ملګري دغه تورونه ردوي او په پاکستان کې وکیلان وایي چې دا د سیاسي انتقام لپاره جوړ شوی ریفرنس دی او کچري دا واپس وانخستل شو نو د دې روان میاشتې په 14 تاریخ با دوی احتجاجي مظاهرې په ټول پاکستان کې وکی. پیر ولایت شاه د اسلام آباد نه په دې موضوع اخی رپورټ.
د پاکستان صدر د سپریم کورټ جسټس قاضي فایز عیسا او د سندھ های کورټ بل یو قاضي په ضد ریفرنس یا مقدمه چلولو منظوري ورکړې ده. د سپریم کورټ جسټس قاضي فایز عیسا باندې تور دي چې د بهرني هیواد کې د خپل بچو او ښځې په نوم جایدادونه اغستې دي. د ګل پر روز اسلام آباد کې د پاکستان په کچه د وکیلانو سازمان پاکستان بار کونسل غونډه کې هم د دغه معاملې جاج اغستلې شوې دي او د غونډې وروسته میډیا سره خبرو کې د کونسل مرستیال شر سید امجد شاه د جسټس قاضي فایز عیسا په صد مقدمه به بنیاد بللې ده او دغه قاضي اوریدنې پروس په ګرد پاکستان کې د هړتال او احتجاج اعلان هم کړی دی.
تمام وکلا تنظیمیں جتنی بھی ہیں وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ ریفرنس میلافائیڈ پر مبنی ہے, میلافائیڈی پر مبنی ہے. ایسے ججز کے خلاف کیا جا رہا ہے جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف پینلائز کرنے کے لیے گورنمنٹ نے یہ ایکٹ کیا ہے.
دے وای چې په نننې غونډه کې شریک د وکیلانو د تنظیمونو ټولو غړو د حکومتي ریفرنس رد کړی دی او دوی ګڼي چې حکومت دا د بنیتې په بنیاد منظوره کړي چې غرض یې د قاضیان په نخښه کول دي. سید امجد شاه ویل چې غونډه د ریفرنس منظورې په سر د قانون مرکزي وزیر او مرکز نماینده وکیل اټارنی جنرل د استعفا غوښتنه کړې ده او دې سره په حکومت باندې دغه مقدمه واپس اخیستو غږ هم کړی دی. دا قضیه په یو داسې وخت مخه تراغلې کله چې پروستو کې قاضي فایز عیسا د یو مذهبي تندرو وډلې تحریک لبیک اسلام آباد کې احتجاجي په لټ سره تړلې کیس فیصله جاری کړی وه او دې فیصله کې جسټس قاضي فایز عیسا د ملک فوزی استخباراتي ادارو په کردار سخت نیوکې کړې وې او دې سره د هیواد د سکیورټي ادارو مشرانو ته دا هدایت هم جاری کړو چې دوی د فوزی افسران غیر آئینی ګامونو نه منع کړي او دا د هم باوري جوړ کړي چې په راتلونکي کې د فوزی جرنیلان او افسران دستور کې ټاکلې شوې حدونو کې اوسي. سپریم جوډیشل کونسل پاکستان کې د اعلی عدلیه د قاضیانو د احتساب لپاره یوازینی اداره ده چې د سپریم کورټ چیف جسټس په مشرۍ کې کینی. مخالف ګوندونه هم په حکومت باندې د ریفرنس منظورولو په سر سخت ټکونه کوي او تور لګوي چې ګنې حکومت د خپل خوښي عدلیه غواړي. خو مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند د ریفرنس لیګلو معامله قانوني بولی او په دې کې د خپل څه قسمه ایجنډي یا د یو قاضي په نخښه کولو الزام ردوي. که څه هم د پاکستان فوج لا تر دې دمه په دې معامله څه غبرګون نه دی جاری کړی خو د دفاع وزارت او آی ایس آی د جسټس قاضي فایز عیسا د فیض آباد پر لټ سره تړلې فیصلې په ضد سپریم کورټ ته بیا کتنې خواستونه کړي دي او پاکستان بار کونسل بیا د دریز هم رولی چې په ګرد هیواد کې د اعلی عدلی بیلابیلو قاضیانو په ضد تر درې نیم سوه خواستونه ورکړی شوي دي. خو اخر ولې په دغو کې یوازې د جسټس قاضي فایز عیسا خواست اورېدنې ته لومړیتوب ورکول کیږي. سپریم جوډیشل کونسل د جسټس قاضي فایز عیسا په ضد قضی اورېدنې لپاره راتلونکي اونۍ زیارت ورسټا کړې ده او په دغه ورځ ټول اړوند ډلو ته د حاضرېدو نوټس جاری کړي دي. پروستو کې سپریم جوډیشل کونسل د اسلام آباد های کورټ جسټس شوکت عزیز صدیقی استخباراتي ادارو په ضد تقریرونه کولو په تور د خپل څوکۍ نه لری کړیو. اواله عدالت د شوکت صدیقی دغه بیانونه د یو قاضي د منصب سره تړلې ضابطو سرغړونه ګرځولې وه. پینډه وکیلانو غونډه تخپل وینا کې جسټس شوکت په آی ایس آی باندې عدالتي چارو کې د لاسوخنې تورونه لګولي وو او دا الزام هم لګولو چې آی ایس آی د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په ضد د خپل خوښي فیصلې جاری کولو لپاره په عدالتونو او قاضیانو فشار اچوي.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
اوس ستاسو توجه راګرځو یو بل رپورٹ تا چې امریکا وای دوی با د ترکی پایلټانو ته د اف 35 جنگی الوتکو تربیه نور کوي کچری د روس سره معاهده چې دا په هغه کې دی د خپل معاهده صفا نکړه. نور تفصیل ورکوي کلسوم کاکړه.
امریکا ترکیې ته خبرداری ورکړې چې د جولای د میاشت تر اخره پورې د روس څخه د هوایي دفاعي سیستم یا نظام اخیستو څخه لاس واخلي. کنه که داسې ونه کړل نو امریکا او ناټو اتحادیه څخه د F-35 جنگي جازونو پروګرام څخه به لرې کړي. د امریکا د دفاع چارو عبوري سیکرټر پیټریک شانان د ترکیې خپل هم منصب ته یو لیک لرلی چې د ترکیې پایلټانو تربیه به د جولای په 1.5 وځنډول سي، او که ترکیې د روس څخه د دفاع نظام اخیستو څخه لاس وانه خستو نو د ترکیې امریکا څخه اخیستل سوي 4 F-35 جازونو اخري قبضه به ورنکړي. ښاغلي په لیک کې لیکلي چې د F-35 پروګرام لپاره د ترکیې د پایلټانو تربیه ته به اړتیا نه وي که چېرې د F-35 جنگي جازونو پروګرام وځنډول سي. ښاغلي شانهان په خط کې لیکلي چې F-35 موجوده تربیت اخستونکي پایلټان چې دا مهال د لوک ایر فورس بیس او په اګلینز ایر فورس بیس کې تربیت ترلاسه کوي بل کورس مکمل کوي سي، او بیا د دې کال د جولای 1.5 نیټه به د امریکا څخه بیرته ترکیې ته ځي. او زیاته کړی چې اوس هم د متبادل وخت سته چې ترکیې د 400 روس څخه د اخیستو فیصله بدله کړي. ښاغلی دا هم خبرداری ورکړې چې د روسیې 400 وایي دفاعي نظام اخیستل د انکارا د امریکا او ناټو سره اړیکې په خطر کې اچولې دي. امریکا ترکیې ته وار په وار خبرداری ورکړې چې د روس څخه دفاع نظام اخستل د F-35 جنگي جازونو لپاره خطر دی، کم چې ترکیه پلان لري د امریکا څخه واخلي. امریکا وایي ترکیه دواړه یعنی د روس څخه S-400 او د امریکا څخه F-35 جنگي جازونه نسی اخستلی. که څه هم د امریکا لخوا د خبرداریو باوجود ترکیه د روس څخه د دفاع نظام اخستو ته دوام ورکړی دی. ترکیه 100 جنگي جازونو اخستلو کې دلچسپي لري چې قیمت یې نږدې $9 جوړیږي. څېړونکي وایي که ترکیه د F-35 پروګرام څخه لري کړي نو دا د دواړو اتحادي هیوادونو په اړیکو کې به په دې وروستیو کې تر ټولو لوی لانجه وي.
دا د VOA دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403.
د امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ په اقتدار کې دراتک نه مخکې او د اقتدار کې دراتک نه وروسته د یو مسلسل تنازع سره مخ ته وقته ده چې روس غنی د امریکا په ستارتي انتخاباتو کې د هغه مرسته کړې و د کوم چې صدر ټرمپ او د هغه ملګري انکار کوي. خو په دې لړکې وخت په وخت امریکایي ادارې او مطبوعات خبرونه ورکوي. رابرټ مولر په دې لړکې د دوو کالو راسي چې کوم تحقیقات کول هغه تحقیقات چاپ کړي دي او تیار کړي دي، خو اوس په د امریکا کانګرس د هغه نه سوال جواب کوي. په دې لړکې سوال جواب کله کیږي او څه اختنې پختنې کیدی شي سمینه سن په رپورټ وړاندې کوي.
دغه د کانګرس اورونه بعد راتلونکي ګل پورس په واشنگتن کې کیږي. خود خصوصي نمائنده رابرټ مولر چې دغه رپورت مکملولو پسې خپل سوکۍ پرې خو دی و د کانګرس کمیټې ته جواب د پاره وړاندې ناراضي. دغه اورونه به لیسنز فرام د مولر رپورت پرزیدنشل ابستراکشن اند ادر کرایمز د نوم د لاندې کیږي، یعنی مطلب یې دی د مولر د رپورت نه زده کړې، صدارتي اختیار په ذریعه مخنیول او نور جرمونه. د کانګرس کمیټې ته به پخوانی امریکني وکیلان او نور قانوني ماهرین وړاندې کیږي. په دغه کسانو کې به یو د 1900 واټرګیټ او رونی اني شاهد او د هغه وخت د صدر ریچرډ نیکسن د پاره د وایټ هاوس وکیل جان ډین هومي. د کانګرس کمیټې وای گواهان به د مولر رپورت په ثبوتونو بحث کوي چې ګینی صدر ټرمپ به اکثر لا په تفتیش کې خندان جوړول. د کم په وجه چې د امریکا استخباراتي ادارو په نتیجو باندې باور نور مضبوط شو چې روس د 2016 د امریکا صدارتي انتخاباتو کې لاسوهنه کړې په دې نیت چې ټرمپ صدارت ته ورسي. دینه پس بعد شروع پورس د کانګرس استخباراتي کمیټې هم یو اورونه کوي. دغه کمیټې ته به بیا رابرټ مولر وړاندې کیږي او د امریکا وفاقي استخباراتي ادارې یا اف بی آی پخوانی مشران به هم اوریدل کیږي. دغه دوانو کمیټو مشري به ډیموکراتس کوي. ډیموکراتس ځان لا په دې معاملې په یو رائے نه دي چې د مولر سره څنګه معاملې وکړي شي. مولر د کانګرس کمیټې وړاندې د بیان یا سوال جواب ورکولو نه انکار کړي په دې یره چې د سیاسي ګټو لپاره د هغه نه فائدہ اخستې کېدې شي. خو ډېر ډیموکراتس په دې یقین دي چې مولر ته د رپورت په حق لا خلکو ته د خپل موندنو وضاحت کول پکار دي. ډیموکراتس په دې هم غور کوي چې کانګرس کمیټې ته وړاندې کېدو لپاره دی رابرټ مولر ته قانوني پیغام ولېګل شي. د مولر رپورت په حق لا زیات نه زیات معلومات ترلاسه کولو د دغه کمیټو کوششونو مخې ته دوه خندان دي. یو د صدر په حیثیت ترامپ ته ترلاسه خصوصي حیثیت او بل دا چې مهمه گواهان هم بیان ورکولو یا نور دستاویزات جمع کولو نه منې کړی شوی. بلخوا په سپیکر نانسی پلوسی هم د ډیرو ډیموکراټانو لخوا فشار رو پرو زیاتیږي چې د ترامپ د مواخذې د پاره د یو عمل شروع کړي. خو پلوسی په دې حق نه ده.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او اے ڈیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او اے ڈیوا په انټرنیټ هم کتلې او اورې دی شي. پته ده www.voadivanews.com. هېر نه کړئ.
ورلد کپ 2012 نړیواله سیالۍ په برتانیا کې روانې دي. په دې کې تیر ورځ چې کومې دوه مهمې لوبې شوې په دې کې یو لوبه افغانستان کړې وه د نیوزیلند سره مقابله وه، بل لوبه شوې وه د انګلینډ د بنگلاديش سره مقابله وه. د افغانستان په لوبه کې په دې لوبه کې نیوزیلند خپل دریم لوبه د افغانستان خلاف په لوبغاړو ګټلې ده. د دې لوبې ټاس نیوزیلند ګټلې وو. افغانستان ته د بیټنګ بلنه ورکړې وه. افغانستان ټوله لوبډله په 1.1 اوورونو کې په 1.2 جوړولو منډو جوړولو سوځېدلې وه. د افغانستان لومړی لوبغاړی یا سر بیټسمنانو په لومبو لسو اوورونو کې 1.3 منډې جوړې کړې وې. حضرت الله زازی د سوځېدو وروسته د افغانستان نور لوبغاړي په میدان کې ټینګ شوي نه وو او په یو بل پسې سوځېدلی وو. په یو وخت کې د افغانستان منډې بې دستاوانه 1.3 وې او بیا د ویو رنزونو په وخت کې 1.5 وې او بیا د وو لوبغاړو په رنزونو په وخت کې 1.4 لوبغاړي سوځېدلی وو. د افغانستان لخوا حشمت الله شاهدي تر ټولو زیاتې 8.5، حضرت الله زازی 1.4، نور الله زدران 1.5 او آفتاب عالم 1.4 منډې جوړې کړې وې او پاتې نور د 1.5 کمې منډې وکړې. د نیوزیلند لخوا نشم تر ټولو غوره بالینګ وکړو، 5 لوبغاړي وسوځول. د نیوزیلند فرګوسن 1 او ګرینډ هم 1 وکټ اخستلې. د 1.2 منډو په هدف کې د نیوزیلند لومړی وکټ هم ډیر زر وسوځېدو او مارټن ګپټل بې د سمنډو جوړولو وسوځېد. خو دغه وروسته د نیوزیلند کپتان ویلیمسن او ټیلر خلوب وکړه او د لوبې ګټه یقیني کړه. بلې خوا ته بنگلاديش خپل ټاس وګټو او انګلند ته د لومړي بیټنګ بلنه وکړه. د انګلند لوبډله چې پر روان نړیوال جام کې تر ټولو غوره لوبډله ګڼل کیږي نن یو وار بیا خلوب وکړه. د انګلند اوپنرانو د 1.28 پارټنرشپ وکړو چې پکې جانی بیرسټو 1.5 او جیسن روي 1.35 منډې جوړ کړې. دغه اوپننګ پارټنرشپ وروسته د نیوزیلند پاتو لوبغاړو هم غوره بیټنګ وکړو او بټلر کپتان این مورگن پنځدیرش، جی روټ یویش او پلنکټ اتویش اوویش منډې جوړ کړې، او بنگلہ دیش ته د ګټې لپاره درې سوه اتاویا منډو هدف ورکړو. دا د نړیوال جام په یو لوبه کې تر ټولو زیاتې منډې وې. اوس درته زه دا وایم چې په دې ټورنمنټ کې تر اوسه پورې انگلینڈ چې دی هغه خپل لومړنۍ لوبه د ساؤت افریقا خلاف ګټلې وه. افغانستان تر اوسه پورې درې لوبې کړې دي، درې وړ لوبې بایللې دي. پاکستان تر اوسه پورې درې لوبې کړې دي، یوه یې ګټلې ده، یوه یې بایللې ده، یوه سر په سر شوې ده. نن په دې ټورنمنټ کې تر ټولو اهم لوبه چې ده هغه د آسټریلیا او د هندوستان د لوبغاړو ترمنځ کیږي، او دا په دې ټورنمنټ کې تر اوسه پورې د دواړو طرفونو نه تر ټولو سخته مقابله ګڼل کیږي، ځکه چې تر اوسه پورې چې کومې لوبې شوې دي پای کې یو طرف ته ډېره ښه لوبډله او بل طرف ته کمزوري لوبډله وه. خو دا ځل آسٹریلیا او هند دواړه د سر لوبډلې یا یو شان هم پله لوبډلې ګڼل کیږي، او تمه کیږي چې ښه لوبه وشي.
ما خوب لیدلې نتیجه به ډېر در وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتون اورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کی زړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویل نه وړي خلک من کر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو، د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
د وایس اف امریکا ډیبا د سحر په خیر د دې خبرونو د برخه د زکه پایته رسی. ماخام شپږ بجې به یو ورګه زمو همکاران د تازه خبرونو خبرونو مرکو سړونو سره ستاسو په وړاندې راځي. سوله زوکه به هم په دې سپو باندې د مشال ریډیو خبرونه شروع کیږي، چرته زه مو هلته تاسو تازه خبرونه او مرکه اوریدای شئ. نن د ډیو ریډیو د سحر په خیر د خبرونه کې زمونږ ټکنیکی همکاران وو کیت زینب عبدالرحمن، زمونږ د بیبشیرین خبرونه همکاران وو منزه شهید، بختور شاه پروډوسر وا کلسم کاکړ، او د دې خبرونو د خبرونه پروډوسر وا سمینا احسن. اوس درنه زه د دې خبري خبرونه کوربه رحمان بندر اخلم، اجازه خپل خیال ساتئ.